ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي خضر منو بيدونکو یو ځل بیا تاسو ته د دیوا راډیو په خبری خبرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه اوري. نن د پنځم به ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښامته، افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان صنعتکارانو او تاجرانو مرکزی ادارې خپل یو تازه رپورټ کې ویلي د چین اقتصادي راهداري منصوبې ټول کاروبارونه هم چین ته ورکړل شوي، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې کال 2018 سلبختم پورې به بلوچستان کې د چینیانو شمیره د بلوڅانو نه هم زیاته شي. دغه ادارې یو غړی حاجی داروخان وایي
چې په کار داسې چې په بلوچستان کې په گوادر کې چې کوم ایکسپورټ پروسیسنګ زون دی دا ډېر ژر تر ژره فعال شي.
د قبایلي سیمو د پارلماني غړو یوې آزادې ډلې ویلي د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورته باور ورکړی چې راتلونکي وفاقي کابینې غونډې کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو په اړه به فیصله کیږي. د ډلې مشر او پارلماني غړی شاجي ګل وایي
مو خو بس دې نه غټه مطمئن نور نشته چې لکه کمره روان کی به اجلاس ووینو ان شاء الله تعالی چې په دې کې به بس د فاینل کیږي.
د شام حکومت د یاغي ډلو سره د ډزبندۍ اعلان کړی دی، او ویلي دي د جمعې د ورځې یعنی د جمعې د شپې نه به ډزبندۍ عملي کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی تنظیم فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یره سرګنده کړې ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه به ځایي روزګارونو ته سخت نقصان ورسوي. د تاجرانو مرکزی تنظیم د سی پیک منصوبه باندې خپل رپورټ کې ویلي بلوچستان ته د چینی خلکو راتګ او دغه منصوبې سرته رسولو وروسته به د کال 2018 سلبختم پورې د بلوچستان ځای خلک په اخلیت کې بدل شي. دا رپورت په داسې وخت باندې راغلی دی چې د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې یو وفد بیجنګ کې د پاکستان او چین په شریکه د مرستو کمیټې شپږمه غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې چینی چارواکو د اقتصادي راهداري منصوبې لاندې د سند صوبې لپاره د یو ارب ډالره درې نورې منصوبې منظوري کړې دي. د پاکستان وړي صوبې وای مرکزی حکومت ورته په اقتصادي پروژه کې خپل برخه حق ورکول نه غواړي، او زیاتره غټي منصوبې پنجاب ته وړي.
اخوا د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو یوې ډلې د شاجي ګل په مشرۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره مشر سلاکار سرتاج عزیز سره د لیده کاتو پر وخت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو په اړه د اصلاحاتو جوړ شوی راپور دې زر تر زر عملي کړی شي. د غونډې وروسته پارلماني غړي شاجي ګل ویلي دي دغه حکومتي چارواکي سرتاج عزیز دوی ته ډاډ ورکړی چې راتلونکي د وفاقي حکومت کابینې په غونډه کې به د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو ته پاملرنه وکړي. بلخوا پاکستان وایي چې افغانستان به هم د چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د راتلونکي درې اړخیزې غونډې لپاره راوبلل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان به د افغانستان اندېښنو لپاره ځواب ووایي. افغانستان په مسکو کې د هغې درې اړخیزې غونډې په اړه توند غبرګون څرګند کړ چې د افغانستان د امنیت په اړه جوړ شوی و، خو خپله افغانستان ته پکې بلنه نه وه ورکړل شوې. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي رابعه پیر په دغه راپور کې.
په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې سره د وینا په مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې په ماسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکو د روس، چین او پاکستان په غونډه کې د پریکړې پس هیله لري چې په راتلونکي غونډه کې به افغانستان خپل ګډون ولري. ولې چې د دې سره د افغانستان هغه اندېښنو ته پام راګرځول سوی دي چې دوی د دغه غونډې په اړه لري.
to join the process. So we hope that Afghan concern has been addressed by virtue of that.
Hafiz Zakaria da ratlunke ghonde da nete aw da de da zai pa ara sana di waili tarawani meshti pa wushta maneta pa Moscow ki da Afghanistan da aman pa ara da Pakistan Rus aw Chin ghonda sawe wa kho Afghanistan ta pa di ki balana na ur kade sawe che pare Afghanistan sakhti andeshni sargandi kadi aw da ham waili u che da dui da ghair maujoodagi sara da ghonde sakha chagati ni sitar la sakhe da da khabari ghonde pa mahal Nafiz Zakaria wail che da Afghanistan da rughi jodi aw aman aw istehkam la para mukhtalif hewadona پا بیلا بیلو کچو دا سلا غونډې کوي خو د ټولو مقصد په افغانستان کې امن راوستو لپاره څلاره مندل ده. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوه رادیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
شام د یغی ډلو سره د ډزبندۍ اعلان کړی دی او وایي دغه ډزبندۍ به د جمعې د ورځې نه عملي کوي خو دا چې داعش او نورو وسلوالو خلاف به جنګ روان وي. دغه ډزبندۍ د روس او د ترکیې په ضمانت شوې ده. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
شام اعلان کړی د دوی پوځونه به د جمعې د ورځې نه په ټول هیواد کې ډزبندۍ کوي او دغه ډزبندۍ به یوازې د یاغي ډلو سره وي. د دینه علاوه نور وسلواله ډلې لکه داعش او نور به دغه ډزبندۍ برخه نه وي. دغه ډزبندۍ د روس او ترکی په منځګړی توپ او ضمانت شوې ده. روس په شام کې د صدر اسد ملاتړ کوي او ترکی د مخالفه یاغیانو ملګری دی. ماسکو او انکارا له تیرو سو میاشتو راهیسې په شام کې د ډزبندۍ او سولې لپاره په خبرو کې بوخت وو. تیره هفته د روس، ترکی او ایران خارجه وزیرانو په ماسکو کې د شام د ډزبندۍ په اړه مهمه غونډه کړې وه. د دغه ډزبندۍ په اړه ځینې څېړونکي اندېښمن دي او وای په شام کې د کوردانو ډله وای پی جی چې ترکی ورته ترهګر وای روس یې ترهګر نه بلي او هم دغه شان په ترکی تور دی په شام کې د هغه ډلو سره اړیکې لري چې روس یې په ښکاره ترهګر بلي او دا چې د صدر اسد سره اکثره نړۍ مخالفه ده. خو تېره ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي روس، ایران او ترکی په دې سلا شوي دي چې په شام کې ترګري ختمه شي، نه چې د شام صدر بشار الاسد د خپلې څوکۍ نه لرې کړي.
د فلیپین حکومتي چارواکو نن وویل په لیټي ایالت کې د سوکوهنې یا باکسینګ د سیالیو پر مهال د دوو چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسان ژوبل شوي دي. ولایتي چارواکو وایي چې 14 ټپیان روغتون ته د درملنې لپاره لیږل شوي دي او پاتې نور د پیښې په ځای کې یې درملنه شوې او بیا کورو ته لیږل شوي دي. پولیس هڅه کوي برید کوونکي وپیژني خو تر اوسه د دغو بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل په وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو باندې د منځنی ختیځ امن خرابولو تور لګوري او خبرداري ورکړي. په دغه سیمه کې د جنگ ختمون لپاره د دوه ریاستونو حل په سخته خطر کې دی. جان کیری په صفاټکو او سختۍ سره خبرې کړې دي چې د اسرائیل تر ټولو نږدې او مضبوط اتحادي ملک د یو سفارتکار لخوا کله هم ندی اوریدل شوی. د شورو پورس خارجه وزارت کې د یوې غونټې تقریر کې نوموړي وویل د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو سره د لسیزو راهیسې جنگ د حل رابستو لپاره دوه ریاستونو امید په خطر کې اچوي. جان کیری د تیرې هفتې ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد نه ردولو امریکایي فیصلې دفاع کړې ده چې پکې په مقبوضه سیمو کې د اسرائیل آبادو جوړولو غندنه شوې وه.
د جنوبی امریکا د یوروګوای روسي پوځي ډیکټاتور جنرال ګریګوریو الوارز نن د یو نویم کالو په عمر مړ شو. الوارز د 1900 نه تر 1900 میلادي کلونو ترمنځ واک درلود چې بیا په 15 کاله د بشري حقوقو د تیری کوونکي په توګه زندانی شو. هغه په یو پوځي روغتون کې چې دوه اونۍ در مخه د دمنشیا او د تنفسي ناروغیو له امله ورته وړل شوی سا ورکړله. الوارز په 1903 کې د هغې پوځي کودتا مشرۍ کوله چې په پایله کې حکومت وپرځاوه او بیا یې 1901 او 1915 کلونو ترمنځ په یوروګوای هیواد کې د یوه ډیکټاتور په توګه پاتې شو.
د چین سرکاري میډیا وایي غربي صوبې سینکیانګ کې د کمیونست پارټۍ په یو دفتر شوې ترهګر حمله کې 4 کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکو ویلي 4 اسلامي تنلارو د شورو پورس په کور کې جوړ شوي چاودیدونکي مواد الوزولي چې پکې یو کس وژل شوی او 3 نور ژوبل شوي دي. ځینو خبري اداره وایي پولیسو د چاودنې وروسته 4 واړه وسلوال په ډزو وژلي دي.
یو روسی پوزی چارواکی نن وویل په تور بهیره کې د دوی په غورځیدلی الوتکه کې چې ټول 92 تنه سپاره ول وژل شوي وو په کې 14 نه و رامیسته شوي. د دغې الوتکې په اړه د پلټنو د کمیسیون مشر سرګی بینیتوف وړاندې وویل چې تر اوسه هم د پیښې او د ترهګرۍ ترمنځ اړیکه نشي ردولی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان د صنعتکارانو او تاجرانو مرکزی ادارې نن خپل یو تازه رپورټ د پاکستان او چین د اقتصادي تګلارې په اړه باندې وړاندې کړی دی. خو د دې رپورټ په وخت باندې د پاکستان د مرکزی منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال د سلور وړو صوبو وزیر اعلیګانو سره په چین کې د اعلی مشرانو غونډه کې برخه اخیستلې ده چې په دغه لویه منصوبه باندې خبرې اترې وکړي. زمونږ همکار رحمان بنوری په نور حال تاسو ته وړاندې کوي.
یو خو غټه فکر مندی دار چې څنګه تاسو ویل بلوچستان په بلوچستان صوبه کې دا فکر کوي چې دوی ته په اقلیت کې د بدلولو چې کوم حمل دی هغې تیزی راغلی ده او دوی به نور هم په دې لړ کې ډېر چاته لړ شي. چینیان به په بلوچستان صوبه کې راشي او د هغه روزګارونه کم چې دی حق دغه به واغستل شي. زه به خپل اردوونکو ته یاد کما یواب ته مخکې زمونږ په دې پروګرام کې د خیبر پختونخوا نیو رپورټ راغلی و. هغه رپورټ صادق قاسم شاه رالیږلی و. په کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یو بریفینګ کې ویلی وو چې که په دې راوټ کې سو غواړي چې گاډی وچلي نو په کار چې د چین جبه زده کړي. دا یو غټ مثال و داغی خبری چی دا بیروزگاری ست ویل کی گی. یعنی دا خیبر پختونخوا دا مردان یا دا بلوچستان دا جوب یا دا کچلاغ یو سړی په دې کې ډرایور نشي کېدی ځکه چې هغه له چینایي ژبه نه ورځي. هغه وی دی لپاره به چینایي ژبه زده کول غواړي وي که چین ته لاړ شي نو ټار به څنګه بدلی. دا مثال ورکړی و. دا غټې خبرې دي. دغه شان دی محمد اکرام صاحب دویم فکر چې دی هغه دار چې په دې راوډ کې تر اوسه پورې یا سړک کې تر اوسه پورې د بلوچستان د خلکو چې کوم غوښتنې دي یا د خیبر پختونخوا د خلکو غوښتنې دي هغه نه منل شوي. هم په دې لړ کې ما د خیبر پختونخوا د سپیکر هاغلی اسد قیصر نه تپوس کو چې علا وزیر په بجنګ کې ناشته د غربي راوټ لپاره چې کوم غوښتنې دي هغه تاسو سره سلام مشوره کړی دا او هغه غوښتنې به په چین کې ومنل شي. نو اسد قیصر سب جواب داو
او جیسے سی چې کوم مین کمیټی دا چې کوم د چاینا او د پاکستان مشترکه کمیټی دا چې کوم مین پالیسی میکینګ کمیټی دا چې کوم ډیسیژنز کوي دا هغه کمیټی دا چې په نوم بیزر باندې چې په لښته باندې کړه او ته شو مې خبردارا چې ما وسته نن خبرې شوې دي او هغه چې په لښته باندې خبر او کړه چې موږ ته تقریبا د دې ته تیار دي چې دا متبادل روټ چې نه کنه دا زمونږ د سی پیک چینل دا ایشو غوښنل شي. مطلب موږ په قانون او د اړین مطابق د خپل حقوقو جنگ کوو. دا زمونږ اخلاقی ریسپانسبلټی مور ریسپانسبلټی دا او پدې کې مونږه زه هټر کلاو تا ترشن ویلای په دې سلسله کې مونږه ټول لارې چارې اختیار کو او هغه کې مونږ مذاکرات هم کوو ریګولر دي. مونږ پدې کې دا چې هارد لاین هم نه دی بګینی مونږه غا پوینټ اپ نو ریټرن ته ځو.
اوس اسد قیصر سی وی چې زمونږه غوښتنې به ومنل شي تمې کوي او دی وی چې لوسه پورې له هغه نقطې ته نه دی رسیدلی د کم نه چې واپس راتګ ممکن نه وي. خو فکرمندۍ او تمې څومره غټې دي د دې تمامو خبرو نمائندګي د پښتون اولسي تحریک مشر هغه سید عالم مسعود کول شي. سید عالم مسعود صاحب نما تاسو کوچې د چین دا میټینګ د بیجینګ کې دا میټینګ یا غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر شرکت څومره قوي او مهم دی تاسو څومره مهم ګڼئ او تاسو فکر مندې څه دي؟ نو د هغه دا جواب که په غور تاسو ووره نو هغه د ټولو خبرو نمائندګي کوي.
خوشحال خان خټک نام موجود شي او کدا و بیلی نو بیا به ډیر لوی مسئلے جوړی شي. پدې کې جی دا موقع دا اوس چاینا کې د پیسو د کریډور کې سل د غنښت سکمنښت شپږ سلویست ارب ډالر وي په یو کال کې پنځوس پنځوس ډالر ارب ډالر شوي. نو دغه کې معنا دا ده چې دې کې د پیسو کمی نشته نو هلته دې په چین باندې ریډن نه سوځي او هر څه دې وغواړي ریلوې دې وغواړي پورا چې دا تپوس دې وکړي چې مغربي روټ بیا دې کام مقدمه به څومره تکنیکی طور باندې دوی تیار کړی هغه تیار کړی وی نو دی به التا دا کام وګټي خپل حق به وګټي که تیار نه وي یا التا نرمی وکړي یا د قومي مفاد او ملکی مفاد په نوم باندې کاریډور قربان شي نو دغه به بیا ډېر لوی تاوان وشي.
اوس د سید عالم مسعود صاحب دا یو آخری نقطه چې واغه دا و چې کچري د قومي مفاداتو په نوم باندې په کوریډور کې خپل حقونه قربان شي دا بر ډېر لوی تاوان وي. د اعلی وزیر نه د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د ختمې دي او په دې باندې به رستونکو کې هم رپورټونه روان وي. خو اردونکو زده زده ویم چې دغه منصوبه په پاکستان کې کار پر روان دی او د 50 سلویخ ارب په ځای باندې اوس 50 ارب ته رسېدلې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د رحمان بنوري سم تاسو حال واورېدو. او د پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی تنظیم فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری دا یره سرګند کړی دا چې د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه بازي روزګارونو ته خاص کر په بلوچستان کې ډیر غټ نقصان ورسوي. په دغه منصوبه باندې د وړاندې نه د وړو صوبو غټ اعتراضونه دي چې دیت پکې خپل برخه نه ورکول کیږي او زیاتره برخه پنجاب خپل ځان ته اړوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې راکوي.
د پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو ملګری تنظیم اف پی سی سی آی د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې د هیواد په ټولنه او اقتصاد باندې د اثراتو په حق لا جاری کړی خپل رپورت کې ویلي چې دغه پروژې لکبله په سیمه کې اوږدمهاله سیاسي او ټولنیز بدلونونه راتلی شي او غوښتنه کړي چې حکومت لبه د دې پزایي معیشت او صنعت باندې د بدو اثراتو د مخنیولو لپاره ګامونه پورته کول وي. رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د سی پیک مشرقی او غربی لاری د زنی مهمو علاقو څخه لری جوړیږي او په زنی زاینو کې خو په دغه پروژه د توندې سره کار روان دی ولی زنی زاینو کې د دې رفتار هم ډیر کم دی. که څه هم اف پی سی سی آی په خپل رپورت کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې د هیواد لپاره په ګټو هم رڼا اچولې او ویلي چې دغه منصوبه په راتلونکو وختونو کې د هیواد د توانایي د بحران د ختمون د بنیادی اډانې د خوالي او سیمایي ستړون او د بیروزګارۍ د ختمون سبب ګرځېدي شي. خو دا مقامي معیشت ته څه قسم ګواښونه راپورته کوي نو په دې حق له د اف پی سی سی آی مرستیال صدر او صنعتکار محمد ریاض خټک وایي مقامي صنعت هغه اسانتیاوي لری کم چې د چین صنعتکارانو ته تر لاسه دي.
موږ دا بیت نسکری دي چې چاینا نه کیل بلټ رزي او په پاکستان کې خرچي دي چې موږ لوکل بلټ اویلیبل دي هغه هغه نه خلک اوري هغه چی پر پیوزي دا لوکل انډستریز به سکه نه دا سي ډیفرنت ائټم هم درشه دي کنه چې هغه چې کوم چاینیز پروډکټس چې کوم نه کنه هغه سره موږ ډیر مشکل به بیت کو هغه ته درشه دي فیسلټی نه کوم چې هغه هم فیسلټی اویلیبل نه وي.
بل خو د بلوچستان ایالت سره تعلق لرونکو د اف پی سی سی آی د ایگزیکټیو کمیټه غړي انجینیر دارو خان وای کچین ته د حکومتي غړو د تګ راتګ خبره وی او کو په گوادر کې د راتلونکو بدلون ماملا نو په هغه باندې حکومت د بلوچستان تاجران په اعتماد کې نه اخلي.
زمونږ د خپل حکومت په دې کار باندې هم تحفظات چې د کوم بورډ اف انویسټمنټ جوړ کړی دي بورډ اف انویسټمنټ کې بزنس کمیونټي پکې شامل نه ده. پرایویټ سېکټر چې دی هغه پکې ایم او یو چې کوم ساين کړي نو خپل هم انویسټمنټ ورسره کوي او پکې ډیر زیات اعتبار وی په نسبت د ګورنمنت سېکټر. زمون خو خپل د بلوچستان چې کوم کنسرن دی هغه د دې چې په کار داد چې په بلوچستان کې په ګوادر کې چې کوم ایکسپورت پروسیسنګ زون دی دا ډیر ژر تر ژره فعال شي او ورسره چې په کوم غربي روټ باندې د انډستریل زونز نشته په کار داد چې هغه زونز په دې کې شامل شي.
د اف پی سی سی آی رپورت مخکې لیکي چې د سی پیک د منصوبې له عمله پر راتلونکو موده کې د پاکستان د آبادۍ شکل هم بدلی دی شي او دغه رپورت کې اندېښنه څرګنده کړې شوې چې په لوی شمیره کې بلوچستان ایالت کې د غیر ملکی وګړو د آبادۍ دو سره د دغه صوبې خپل آبادۍ په اقلیت کې د بدلېدو امکان دی. او خاغلی انجینیر دارو خان وای دا ځکه چې د بلوچستان آبادۍ د وړاندې څخه ډېره کمه ده او ځایي سیاستمداران اندېښنه لري که دا پروژه شروع شوه نو دلته په لوی شمېره کې غیر ملکیان آبادی دی شي. د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویښت ارب ډالرو په اقتصادي پروژه کې د وړو صوبو د پامه غورځولو په سر د ملک سیاسي ګوندونه د ډېر وخت راهسې احتجاج کوي، او د پښتون ولسي تحریک د سوري لاندې په دې معامله د عام ولس غبرګون هم په لیدو کې راځي. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په کچ د صنعتکارانو او تاجرانو تنظیم هم د دغه منصوبې په حق لا خپل تحفظات څرګند کړي، او دا تحفظات په یو داسې وخت کې څرګند کړي چې په چین کې د سی پیک په حق له د پاکستان او چین د حکومتونو ترمنځ مهم مذاکرات دوام لري، چې پکې د پاکستان د سلور واړه صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چھ دا سی بے لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم لرو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. دا مهال چې کوم راپور لرو د قبایلی سیمو په حق لدی. د قبایلی سیمو د پارلماني غړو یوې آزادې ډلې ویلې دي چې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورته دغه باور ورکړې دی چې راتلونکي وفاقي کابینې غونډه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو په اړه به فیصله وشي. په دې هکله ابراهیم شنواری یو راپور رالیږلی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
مقامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو نظام په حق له وړاندې کړی شوی رپورټ باندې د بحث په مهال د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له اړخه د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ضم کېدو مخالفت او په نظام کې د بدلون په اړه د هغه له اړخه د ریفرنډم غوښتنې په قبایلی نظام کې د اصلاحاتو او د سیمې آینده حیثیت ټاکنې پلان یو ځل بیا په شا وتنبولو. اصلاحات پلوه قبایلی پارلیمان غړو او سیاسی ګوندونو مشرانو د مولانا فضل الرحمان په دغه درې سختې نیوکې وکړې، او دا یې د اصلاحاتو کمیشن له اړخه وړاندې کړی شوی رپورټ سپکوالی وبللو. د مولانا فضل الرحمان د متنازع بیان نه پس د تیرو څو اونۍ رئیس د دغې شړې حل لپاره بیلابیلو د سیاسي ګوندونو مشرانو او قبایلي پارلیمان غړو ترمنځ رابطو او ملاقاتونو کې تیزی لیدل شوې، او پرون یعنې د چهارشنبې په ورځ هم د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، څوک چې د پنځه کسیزه اصلاحاتي کمیټې مشر هم دی، او د قبایلي سیمو آزاد پارلیماني غړو ترمنځ یو غونډه په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې نه پس په اعلامیه کې ویل شوي چې د اصلاحاتو په لیا کې رامخته شو خنډانو د لرې کولو لپاره حکومت او قبایلي پارلیماني غړي موافقه شوي. که څه هم د دغې غونډې مکمله تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو د قبایلي پارلیماني غړو مشر حاجي شاجي ګل دغه ملاقات سودمنه وبللو.
اور صرف ہمدا مقصد ہو کہ حکومتی موقف نہ لگوں صحیح خبر شو، اور سرتاج عزیز زموں لکم ازان اصن و خبرو باندھے رہنا خبر بولو تو غذا مقصد ہو جی.
حاجی شاجی ګل دا هم دا وکړه چې د اصلاحاتو کمیټه او مولانا فضل الرحمن ترمنځ هم یو نه اعلان شوی ملاقات شوی، په کومه کې چې مولانا په خپل دریس کې نرمي سرګنده کړي. خو د دغه ملاقات په اړه نه خو د حکومت او نه د جمعیت علما اسلام ګل لاړه کوم پخلای شوی. د پرونی ملاقات په اړه حاجی شاجی ګل هله سرګنده کړه چې راتلونکي د مرکزی کابینې غونډې په مهال به کمیټې رپورټ په حق له مهمه فیصلې کولای شي.
امو خو بس دل غټ مطمئن نور نشته چې لکه کمر روان کی به اجلاس وی نو ان شاء الله تعالی چې په دې کې به بس د فائنل ټیم
او مغه چې څنګه کمیشن رپورت وکړي او مغه سیم او مغه مطابق.
بالکل بالکل جی بالکل جی، هغه خو مغه شان دې څنګه کم رپورت جوړ شوی دی.
بل اړخ ته یو بل مذهبي ګوند جماعت اسلامي په قبایلي نظام کې اصلاحات او پلان ځنډولو په ضد د فروری په میاشت کې د یو اوږد لارون یا لانګ مارچ ګواښ ورکړی. په پېښور کې د جماعت اسلامي مرکزي دفتر نه خپور شوي یو اعلان کې ویل شوي چې دغه ګوند د اف سی آر قانون بیخي د منځه وړلو او قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې زم کولو نه بغیر بل هیڅ قسمه اصلاحاتو منلو ته تیار نه دي. د آزاد قبایلي پارلیماني غړو او جماعت اسلامي ترڅنګ قبایلي سیمه د وکیلانو تنظیم هم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې ضم کېدل او اف سی آر ختمول د نوي وخت یو تقاضا بللې او تورې لګولی چې حکومت پلوه قامی مشران د خپلو شخصي مفاداتو تحفظ دپاره د دغه اصلاحاتو مخه نیولو هڅې کوي، کومې به چې د هغوی په وینا ناکامولی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د جیوا راډیو خبری خبرونه ته غوږی از قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته به یو بل راپور هم وړاندې کوو چې د اویر گرلز په نامه کوم تنظیم چې په پاکستان کې کار کوي هغوی یو ورکشاپ نیولی دی او په دې ورکشاپ کې د فاتا یوت پالیسیو باندې غږیدلی دی. او چیف گیسټ د دې ورکشاپ شاجی ګل وو او د دې تر څنګ سپیکر کینوت وو او بشا گوهر هم پکې ګډون درلود. خپله ګلالۍ اسماعیل چې د دې تنظیم مشره ده هغې ویلی دي چې د پالیسیانو بغیر نشي کېدلی چې سوله په ځای وساتل شي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي مدسه شاه په خپل راپور کې.
د قبایلي علاقو د ځوانانو د ستونزو او د دې د هواري لپاره دغه مباحثه اویر ګرلز یا باشعوره جنکو نومې تنظیم را جوړه کړې وه چې پکې د قبایلي علاقو د ځوانانو، جنکو، هلکانو تر څنګ کارپوهانو، څېړونکو، د مدني ټولنو فعالینو او د پارلیمان غړو ګډون کولو. دوی ویل د فاټا د موجوده بیامنۍ یو لامل دا هم ده چې حکومتونو د دغه ځای ځوانانو لپاره کومه پالیسي نه ده جوړه کړې. او د یاد تنظیم مشره ګلالۍ اسماعیل په دغه موقع ډیوه راډیو ټي وي ته تر سوچ ریاست دغه سیمې ځوانانو ته د ملک د نورو برخو د ځوانانو په شان حقونه نوی ورکړي دغلته به مکمل امن را نشي.
دل دنن ځوانان باندې نتیجې باندې را ورسېدل که په فاټه کې به امن الله راځي چې فاټه یوت پالیسی جوړ شي، فاټه یوت پیس پالیسی جوړ شي چې باغې کې دا خبرو کړل شي چې اف سی آر دې ختم کړل شي، فاټه دې د خیبر پختونخوا حصہ جوړ شي او هر هغه حق چې د پاکستان نور انسانان اویل کولی شي، اکسرسایز کولی شي، هر هغه حق د فاټه ځوانانو ته ملاو شي.
او د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وای تر دې وخته چې حکومت د فاټا لپاره کمی پالیسۍ جوړې کړې دي نه خو هغه کې د ځوانانو د پرمختګ لپاره کم سوچ کړی دی او نه هم د دوی نه چا تپوس کړی دی چې دوی کوم ستونزو سره مخ دي. او غوښتنه یې وکړه حکومت باید د ځوانانو په مشوره یو کوټلې تګلاره اعلان کړي
چې کوم نن د فاټا یوت پیس پالیسۍ دلته ډایلاګ وشو او په اویا کال بعد چرته یو سوچ راغو نو په حکومت ته پکار ده چې نظر ثانی دی وکړي او د فاټا یو ته غواړي هغه د ځان سره کینې د هغه چې کمی ګیلې دي هغه د هلکی او هغه د پر دی یو پالیسی جوړه کړي، هغه د پر دی موکي ورکي اپورتونټیز دی ورکي چې ترسو پورې ځوانان نه ویخ کړي، ځوانانو ته لاري نه کولو کړي نو د ملک په نه ترقی کوي او نه به هغه ځین هغه علاقې به ترقی کولو، یعنی دا ناممکن خبره ده.
زیاتې نېشنل اکشن پلان د طرحګرۍ د ختمون یو منسوبه ده خو د بد مرغه دی کې هم د فاټا د ځوانانو د پرمختګ هیڅ ذکر نشته او تر دې چې اوس هم تعلیمی نصاب کې هغه مواد موجود دي کم چې د انتها خوښۍ سبب جوړیږي. د غرض په خوانی د مرکزی اسمبلی غړی میرمن بشرا گوهر ویل اوس وخت راغلی دی چې د اتلسم آئینی ترمیم په شان د فاټا لپاره هم اساسي قانون کې بدلون راوستل شي.
چې څنګه هم اتلسم ترمیم کې صدر خپل ټول اختیارات پارلیمنٹ تم ورک اب اکسی بد فاٹا اختیارات چکم دی اب ہم پارلیمنٹ تم منتقل کی گئی. آرٹیکلس 246 اور 247 ب ختمی گئی اور فاٹا ب فلی انٹیگریٹ کی گئی دقا کے اور آئین ب ورتا ایکسٹینڈ کی گئی. ایف سی آر ب ختمی گئی. ایف سی آر نہ پر رواج پہ شکل کے مانو نہ پر رواج شکل کے پنوی شکل کے نہ مانو. چکم قانون پختونخوا کے دے پختونخوا کے بہ مرج کی گئی اور چکم قانون پختونخوا کے دے اکا قوانین بئی اور اسمبلی کے بعد اگے امینڈمنٹس کی اب فاٹا تو ایکسٹینڈ کی
او دغه مباحثه کې وینا والو دا کول چې د فاټا شپې ته فیصد آبادی په ځوان کول مشتمل ده. خدای ویل د سرشمیری نه کې دو په وجه حکومت د فاټا آبادی لګه خای او وسایل ورته هم لګ ور کوي چې پکې د ځوانانو د پرمختګ لپاره پنګ ډیری لګی وی او د لګو وسیلو باوجود هم اوس د فاټا ځوان کول پوه شوی دی او د خپلو حقونو نه به هیڅکله رستو نشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پیښور.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزت منو اوریدون کو دا ڈیو راجو خبری خبرونا لا دوام لري. نن د پنځشنبې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې نه هیڅ تمنه ته ده. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز محمد اکرام
یو زل بیا ستاسو کوم راګرځو د مهمو خبرو نو سر ټکو ته.
د پاکستان صنعتکارانو او تاجرانو مرکزی ادارې خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د چین اقتصادي راهداري پروژې ټول کاروبارونه هم چین ته ورکړل شوي او یره سرګنده کړې ده چې د کال 2018 سلبي ختم پورې به بلوچستان کې ځایي خلک اقلیت کې بدل شي.
چې په کار داده چې په بلوچستان کې په ګوادر کې چې کوم اکسپورت پروسیسنګ زون دی دا ډیر ژر تر ژره فعال شي.
د قبایلی سیمو د پارلماني غړو یوې آزادې ډلې ویلې دي د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورته باور ورکړی چې راتلونکي وفاقي کابینې غونډه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو په اړه به فیصله کیږي. د ډلې مشر او پارلماني غړی شاجی ګلوای
د شام حکومت یاغي ډلو سره د ډزبندۍ اعلان کړی دی او ویلي د جمعې د ورځې نه به ډزبندۍ عملي کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شهید مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی تنظیم فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یره سرګنده کړې ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه به ځای روزګارونو ته سخت نقصان ورسوي. د تاجرانو مرکزی تنظیم د سی پیک په منصوبه خپل رپورت کې ویلي بلوچستان ته د چینی خلکو راتک او دغه منصوبه سرته رسول وروسته به د کال 2018 سلوي ختم پوري د بلوچستان ځای خلک په اقلیت کې بدل شي. د پاکستان وړي صوبې وای مرکزی حکومت ورته په سی پیک منصوبه کې خپل برخه حق ورکول نه غواړي او زیاتره غټ منصوبې یې پنجاب ته وړي.
اخوا د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو یوې ډلې د شاجی ګل په مشرۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره مشر سلاکار سرتاج عزیز سره د لیدو کاتو پر وخت غوښتي چې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو جوړ شوی راپور دی زر تر زره عملي کړای شي. بلې لوري ته پاکستان وایي افغانستان به هم د چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د راتلونکي درې اړخیزې غونډې لپاره راوبلل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان به د افغانستان اندېښنو لپاره ځواب ووایي.
شام د یاغي ډلو سره د ډزبندۍ اعلان کړی دی او وایي ډزبندۍ به د جمعې د نیمې شپې نه عملي کوي. خدا چې د داعش او نورو وسلوالو پر ضد به جنگ روان وي. دغه ډزبندۍ د روس او ترکیې په ضمانت شوی.
د افغانستان په ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې لس تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته. امنیتي چارواکو ویلي دي بی پیلوټ الوتکې د چبرهار ولسوالۍ اړوند سیمه کې د طالبانو یو ډله په نښه کړي چې له امله یې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او وطن نور ټپیان دي. همداراز په یوه بل امنیتي پیښه کې د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل په وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو باندې د منځنی ختیځ امن خرابولو تور لګولې او خبرداري ورکړې. په دغه سیمه کې د جنگ ختمون لپاره د دوه ریاستونو حل په سخته خطره کې دی. جان کیری په صفا ټکو او سختې سره دا خبرې په داسې وخت کړې دي چې د اسرائیل تر ټولو نږدې او مضبوط اتحادي ملک ته یو سفارتکار لخوا کله هم داسې نه دی ویل شوی. د شروع پورس خارجه وزارت کې د یوې غنټې تقریر کې جان کیری ویل د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو سره د لسیزو راهیسې جنگ د حل راوستلو لپاره د دوه ریاستونو امید په خطر کې اچوي.
یو پوځي روسي چارواکي نن ویلي دي په توره بهیره کې د دوی په غورځېدلې الوتکه کې چې ټول دوه نوي تنه سپاره یې وژل شوي و په کې 14 نه و رامیاسته شوي. د دغې الوتکې په اړه د پلټنو د کمیسیون مشر سرګی بینیتوف وړاندې وویل چې تر اوسه هم د پیښې او د ترهګرۍ ترمنځ اړیکه نشي رادولی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دانو قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنجي جواب ریدلو د محل د خبرونې په دې ځای کې وښ شوې دی. مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنې زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخستی ده.
اسرائیل او امریکا خپلو کې ډیر زاړه او مضبوط اتحادیان دي، خو د سمودی راسه د دواړو ملکونو ترمنځ د سفارتي اختلافات ډیر زیات شوي دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د امریکای او د اسرائیل په اختلافاتو لیکلی ده. د اداریې سرخط ته آیا اسرائیل د فلسطین د مسلې د اواری په لړ کې د دوو مملکتونو فارمولې ته غاړه نګدي. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې په 13 هفته کې د اسرائیل او د امریکای ترمنځ راپورته سخت سفارتي اختلافات که یو طرف ته د امریکای په پالیسۍ کې د څه قسمه بدلون نه راتلو څرګندونه کوي، نو بل طرف ته دا اختلافات د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د مشرۍ لاندې د اسرائیل د حکومت په پالیسو کې د خطرناکو تبدیلو راتلو په لوري اشاره ده. د اسرائیل او د امریکای ترمنځ تازه اختلافات د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د جمعې په ورځ منظور کړي قرارداد دی، په کوم کې چې په غربي غاړه او په مشرقي بیت المقدس کې د اسرائیل په نوو آبادو کولو بد ویلې شوې دي. اوباما حکومت لکه د پخوا په شان په داسې معاملو کې سلامتی کونسل کې د خپل ویټو ووټ د استعمالولو په ځای په ووټونو کې د برخې اخیستونه ډډه وکړله. په دې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سخت او اخیستې دی. امریکای او د امریکای اتحادیانو ته دې مار سپور استغې د خولې وباسي او په صدر اوباما په انفرادي توګه تورونه پوری کړي دي چې د اسرائیل لا دوکا ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې نتنیاهو او د نور ملګري د امریکای په معامله کې ټول په غلطه دي. د خاغلی نتنیاهو ټول تورونه د اسرائیل او د امریکای د تعلقاتو د تاریخ غلط بیانی ده. په صدر اوباما او په جان کیری تورونه پورې کول د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د ممکنه امن خبرو اترو مستقبل غیر یقیني حالاتو سره مخکول دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د خاغلی نتنیاهو په داوا سره دا خبره کول چې سلامتی کونسل کې د اسرائیل خلاف قرارداد د صدر اوباما اسرائیل سره د دوکې کولو په نتیجه کې منظور شوی دی بیخي غلطه ده. سلامتی کونسل د صفر په مقابله کې په 14 ووټونو د اسرائیل خلاف قرارداد منظور کړی دی. روس، چین او مصر هم د قرارداد مرسته کړې ده. په قرارداد کې ویلې شوې دي چې اسرائیل د کال 1948 په جنگ کې د اردن په نیولو علاقو د آبادو کولو هیڅ قانوني حق نه لري. د اسرائیل د پاره د سلامتی کونسل د منظور کړي نوی قرارداد زیات تبجن اړخ دا دی چې په دې کې مشرقي بیت المقدس کې د اسرائیل د آبادو کولو سخته غندنه شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د څه قسمه امن لوزنامې په صورت کې اسرائیل او فلسطینیان دواړه بیت المقدس خپل صدر مقام جوړول غواړي.
دا دیو رادیو دا که غواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته و دا سې لیکئ: d e e w a r a d info at voanews.com چې دا سی بیل کای voanews.com.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. شام د یغی ډلو سره د ډزبندۍ اعلان کړی دی او وایي دغه ډزبندۍ به د جمعې د ورځې نه عملي کوي، خو دا چې د داعش او نورو وسلوالو پر ضد به جنگ روان وي. د وایس اف امریکا رپورټ کې نور حال تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
شام اعلان کړی د دوی پوځونه به د جمعې د ورځې نه په ټول هیواد کې ډزبندۍ کوي او دغه ډزبندۍ به یوازې د شام د یاغي ډلو سره وي. د دینه علاوه نور وسلوالې ډلې لکه داعش او نور به دغه ډزبندۍ برخه نه وي. دغه ډزبندۍ د روس او ترکی په منځګړیتوب او ضمانت شوې ده. روس په شام کې د صدر اسد ملاتړ کوي او ترکی د مخالف یاغیانو ملګری دی. ماسکو او انقره له تیرو څو میاشتو راهیسې په شام کې ډزبندۍ او سولې لپاره په خبرو کې بوخت وو. تیر هفته د روس، ترکی او ایران خارجه وزیرانو په ماسکو کې د شام د ډزبندۍ په اړه مهمه غونډه وکړه. د دغه ډزبندۍ په اړه ځینې څېړونکي اندېښمن دي او وایي په شام کې د کوردانو ډله وای پی جی چې ترکی ورته ترهګر وای، روس ورته په ښکاره ترهګر نه وای، او همدغه شان په ترکی دا تور دی چې په شام کې د هغه ډلو سره اړیکې لري چې روس یې ترهګر بلي. او بله دا چې د شام د صدر اسد اکثره نړۍ مخالفه ده، خو تېره ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي روس، ایران او ترکی په دې سلا شوی دي چې په شام کې ترګری ختم شي، نه چې د شام صدر بشار الاسد د خپل څوکۍ نه لری کړی شي. امریکا او غربي نړۍ د شام د کشالي حل د صدر بشار الاسد د واک پرې خودل غني او وایي تر څو چې صدر اسد د حکومت نه لاس نه وي اخیسته تر هغه په شام کې سوله نشي راتله. خو روس وایي دغه اختیار د شام د اولس سره دی چې څوک خپل مشر غني او د اقتدار واګي د چا لاسو کې ورکي، په کار ده چې نړۍ ورسره اومني. ترکی تجویز وړاندې کړی دی که د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ ډزبندۍ ټینګه شوه نو راتلونکې میاشت دی د کازاکستان پایتخت آستانا کې د روس، ترکی او ایران په کېدونکې غونډه کې د شام حکومت او یاغیانو ته هم د ګډون موقع ورکړی شي. د ترکی صدر طیب اردوان د کازاکستان د کیدونکې غونډې په ملاتړ کې ویلي په جنیوا کې د شام په سر د ملګرو ملتونو غونډې بې ثمره ثابت شوې دي. نوموړي نیوکې کړي په جنیوا کې څومره غونډې وشوې خو د شام د سولې په اړه پکې هیڅ ونه شو. د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا هم د شام په سر د وروستۍ غونډې نه بهر ساتلې شوې وه چې ورسره د ترکی او امریکې تعلقات هم یو څه تاوجن شوي دي. د ترکی صدر طیب اردوان تور لګوي امریکا په شام کې داعش وسلوالو ته وسله ورکوي چې ورته د امریکې خارجه وزارت سخت خبرګون خودلې. د سټیټ ډپارټمنټ مرستیال مارک ټونر په سختو ټکو کې د ترکی د صدر دغه تورونه رد کړی دي. همدا ډول تیر ورځ په انقره کې د امریکې سفارت هم د یو بیان د لارې د ترکی د صدر دغه تورونه رد کړي او وایي امریکا نه خو داعش وسلواله ډله جوړه کړې ده او نه مرسته کوي. په امریکا کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې د صدر اوباما په انتظامیه ټکونه کړی وو چې د داعش په اړه تګلاره سمه نه ده او دی به د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو سره سم په منځني ختیځ کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش ډله لمین زوړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډی وی رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو لپاره نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې به وړاندې کوو. د افغانستان په حق له هم یو راپور لرو، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. دا مهال یو بل مهم راپور ولوري ته غواړو تاسو هم را وګرځو چې د امریکا خارجه وزارت پاکستان کې میشت هغه ترهګر ډله چې د زده کوونکو د څانګې المحمدیه نومیږي، هغه یو د ترهګر ګروپ لیست کې اچولې ده او د دې ترڅنګ د دغه ډلې ځینې مشرانو باندې بندیزونه هم لګولې دي. په دې حق له نور څه تفصيلات لري دغه راپور کې تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه.
د امریکای خارجه محکمه لا قانونا ګرځول شوی او هند خار ممبئی حمله باندې تورن لشکرتې با ډلې د زدکړه کوونکو تنظیم المحمدیا سټوډنټس نوم د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې اچولې دي. د امریکای خارجه محکمه تر مخه دې تنظیم د لشکرتې با مشرانو سره د خلکو په برتی کولو او په نورو هلو ځلو کې مرسته کولې. د نړیوال د امریکای حکومت د خزانه څنګه د لشکرتې با دوه مشرانو نمونه نړیوال ترهګرو خصوصي فهرست کې شامل کړي وو. د امریکای حکومت په کال 2001 کې لشکر طیبه نړیوال ترهګر تنظیم ګرځولو او د پاکستان حکومت هم په کال 2002 کې دغه ډله لا قانونه ګرځولې وه. خو د دې باوجود دا تنظیم په نورو نمونو سره کار کوي او جماعت الدعوت د لشکر طیبه نوې شکل ویل کیږي. د امریکني حکومت دا فیصله په یو داسې محل مخې ته راغلې ده چې د تیر اکتوبر میاشت کې په ډان ورځپاڼه کې چاپ شوي یو رپورټ په سر د پاکستان د منتخب حکومت او فوج تر منځ سخت اختلافات راپورته شوي وو. او د خبر تر مخه قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې سویلین حکومت چارواکو د اغه وخت د فوج سر لخر جنرال راحیل شریف پر وړاندې پاکستان کې د لاقانونه ډلو د فعالیتونو معامله راپورته کړې وه. او بیا په وروستو کې د کوټه هسپتال چودنې لپاره جوړ کمیشن په خپل رپورټ کې د ملي تګلارې د ناکامۍ او د یو لاقانونه ډلې مشر سره ملاقات په سر داخله چارو وفاقي وزیر باندې سخت نیوکې کړې دي. د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری په موجوده حالاتو کې د امریکني حکومت دغه فیصله ډیره مهمه بلي او وایي
سیګنیفیکنت اس لحاظ سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ دباؤ بڑھائے گا اور جب ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو اس وقت پاکستان پہ مزید دباؤ ہوگا کہ اس قسم کی تنظیمیں جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے.
دا سی لگی چی راتلون کے وقت کے چکل ڈونلڈ ٹرمپ دا امریکنی صدر ذمہ وارے سنبھال کلین دا سی قسم نور اقدامات مخترات لیشی چی مقصد بے پاکستان مانے دا لاقانون اڈلو خلاف کاروائی لا پارا فشار زیادت اولوی. ڈاکٹر حسن عسکری اویل چی دا بکتل وی چی دا تنظیم سمرا حد پورے پا تعلیمی اداروں کے مؤثر او خودی زیادت وی چی کل دا امریکی حکومت محمد یا سٹوڈنٹ ترہگر تنظیم گرزول دن اس دا پاکستان حکومت تا پا دے معاملے سپیناوی ورکول پکار دی.
براہ راست پاکستان پہ تو ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ سملر ایکشن لے، لیکن امریکیوں نے غالباً یہ ڈسکور کیا ہے تو اب حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں کلیریفیکیشن دینی پڑے گی.
دے وای چې پاکستان د امریکنی حکومت دغه فیصله باندې عمل کولو پابند نه دی، خو پاکستان ته به د محمد یا سټوډنټ د فعالیتونو په سر سپیناوی ورکول وی. واضح دی وی چې د پاکستان حکومت درش په تړلې لا قانون ګرځول دي او د ترهګرۍ خلاف ملي تګلارې د لاندې حکومت دغه تنظیمونو خلاف کاروایی یقیني جوړولو تر څنګ دا ژمنه هم کړې وه چې دا ډلې به په بل یو نوم سره کار کولو ته نه پرېښودلې کیږي. خو حکومت مخالف ګوندونو او مبصرینو لوی شمیره تور لګوي چې حکومت خپل دغه لوزونه پوره کولو کې پاتې راغلی دی. او دوی د دې لوی مثالونه د دفاع پاکستان کونسل نومي تنظیم د ملک په مختلفو برخو کې وخت په وخت کېدونکي جلسې ګرځوي. د کم تنظیم باره کې چې ویل کیږي چې دې تر پاکستان د فوزي اسټابلیشمنت ملاتړ حاصله دی. دفاع پاکستان کونسل کې لشکر طیبه چې اوس د جماعت الدعوه په نوم سره کار کوي د دغه تنظیم مشر حافظ سعید نه علاوه د بل یو غیر قانونه ګرځول شوی تندرو ډلې جماعت اهل سنت مشر مولانا لدیانی هم شامل دی. د ملک دننه د تنقید نه علاوه د پاکستان گاونډي هیوادونه افغانستان او هند هم دا تورونه تکراروي چې پاکستان په خپل خاوره اغه ډلو خلاف کاروای نه ډډه کوي کومه ډلې چې د غیاد هیوادونو کې اړې غړې پیدا کوي. خو د پاکستان حکومت دا الزامونه ردوي او الټه په افغانستان او هند باندې په پاکستان کې د مداخلت تورونه لګوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. کال 2014 کې د دوه درې ورځې پاتې خو په پاکستان کې کال 2014 د کال 2015 په نسبت باندې د تشدد پیښو کې کمی راغلی دی. د دې په شا باندې وجوهات او پاکستان په راتلونکو کلونو کې د کمو خطرو سره مخ وي چیلنجونه ورته په کال 2014 کې سو رپورټ پې د مردان ندری بریډیو خبریال ریاض حسین را کوي.
د نور کله پشان په کال 2014 کې هم د تشدد پی خرامي است شوې دي. خو سړنې وایي چې د کال 2015 په نسبت په کال 2014 کې د دغه پی خو تعداد را کم شوې دي او په تشدد کې کمی راغلی دي. خو ماهرین وایي چې د ملک زیاتره برخه سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا د دغه هدفي وجنو او بمی چاودنو په نخوې. په نړیواله سطح باندې د ترهګرې د پی خو د سړنې د سویلي ایشیا اداره انسټیټیوټ فار کانفلیکټ منیجمنت وایي چې روان کال په پاکستان کې د مختلفو بمی چاودنو هدفي توپی ڈزو او ځانمرګي پیښو په نتیجه کې په مجموعي توګه 1300 کسان وجلی شوی دي او دغه تعداد د تیر کال 2015 د 3602 کسانو د وجنې په نسبت راکم شوی دی. په دې حق له نوموړی خبريال مشتاق یوسف زیوای چې د قومي اکشن پلان د جوړېدو نه وروسته په ملکی سطح باندې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی مخې ته راځي. سویلی ایشیا د ترهګری د پورتل وینا دا چې په پاکستان کې د کال 2003 راهسې د ترهګری په پیښو کې په مجموعي توګه 16,495 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی چې پکې د 20,000 نه زیات عام وګړي او 16,603 د امنیتي ادارو کارکونکو شامل دي. څېړنې وایي چې په کال 2014 کې د ترهګری په پیښو کې 15,496 ملکی وګړو ژوند د لاسه ورکړی وو او په کال 2015 کې په 3,602 وژنو کې 3,160 د ځواکونو او 940 عام وګړي وجلی شوي وو. روان کال 2014 کې په 1300 کسانو کې 612 عام وګړي او 293 د امنیتي چارواکو او پاکستانی ځواکونو کارکونکو شامل دي. د سیړنو مطابق په کال 2014 کې د دسمبر په 14مه نیټه کله چې په آرمی پبلک سکول کې 122 ماشومان په شمول 148 کسان وجل شول او د دین وړاندې په کراچۍ ښار کې په هوایي ډګر باندې حمله وشوه، نو په قومي سطح باندې د حکومت له طرفه د ترهګرۍ په ضد قومي اکشن پلان په وجود کې راغلو او د پارلیمان دننه د 21م ترمیم په نتیجه کې د ترهګرو د سزا فیصلې پوځي عدالتونو ته وسپارل شوې. مطبوعات وایي چې د قومي اکشن پلان په نتیجه کې صرف په خیبر پښتونخوا کې د 15,000 نه زیات عملیات وکړل شول او د دغه عملیاتو په نتیجه کې د 100,000 نه زیاتو خلکو په ضد عملی ګامونه پورته کړل شول چې پکې 238 ترهګر هم گرفتار کړي شوي دي. 1,646 د ترهګرۍ کیسونه راښکاره شوي دي او د نفرت نه ډک لیټریچر او کتابچو په ضد هم کاروایی په عمل کې راغلی ده. د پاکستانی ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د عملیاتو په نتیجه کې امن پر ځای شوی دی، خو د دې ترڅنګ اسلامي دولت هم خپل اثر ښایي.
وسلوالو قوتونو د طرفه هغه نمونه هدفونه ونه لګېدل، چاودنې ونه شوې، ځانمرګي چاودنې خصوصا تور پر کاټ کمې شوې دي. البته دا سو واقعات چې په 2016 کې به وشو چې په هغه کې د کویټا د وکیلانو واقعات، د هغې نه علاوه د ریکروټانو واقعات، یا پښتونخوا کې په یونیورسټۍ باندې چې کومه شوې وه پاچا خان باندې، نو 2016 کې هغه توقعاتو زیات زو دغه واخیسته، مضبوطیه واخیسته چې او یاره مونږه اوس مخ په وړاندې روان. البته یو څیز کې زیاتی راغلی دی چې هغه ګاونډي ملک کې او خصوصا پاکستان کې هم چې کومې بریدونه لګېدلي دي، په هغې کې داعش یو نوی قوت خپل ځان ښودلی دی، نو دغه یو د تشویش خبره ده.
څېړنې وایي چې روان کال 2014 کې که د ترهګرۍ واقعاتو کې کمی مخې ته راځي، خو د نور کال په شان روان کال هم وسلوالو خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبه په نښه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا مردان ضلعه، بلوچستان صوبه او سند کې زیاتره سرکاري او غیر سرکاري ودانۍ په نښه شوې دي او په دې پیښو کې زیاتره نوي کل یعنی وکیلان، امنیتي چارواکي او ډاکټران په نښه شوې دي. که څه هم امنیتي چارواکي او پاکستاني ځواکونه د ترهګرۍ په ضد د کامیابۍ دعوی کوي، خو بلخوا په مقامي اوسیدونکو کې هم د دغه عملیاتو په ضد په دې بنیاد مخالفت مخې ته راځي چې پکې اکثره د عام وګړي عزت او پردې خیال نه ساتلو شکایتونه راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوریدونکو، اوس هم د افغانستان په باب یو راپور چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټه الوتکې یا ډرون په هوایی برید کې 10 تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د دې راپور نور ټول تفصیلات ستاسو سره شریکوي حکمل روان په خپل راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې امنیتی چارواکو ویلي له ډیورن کرښې سره نږدې د ننګرهار ولایت په چپریهار ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له ډیوې سره په خبرو کې وویل د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید تېره شپه ناوخته د چپریهار ولسوالۍ د کنډی باغ په سیمه کې شوی دی. مشرکوال زیاته کړه په یو بل امنیتي پیښه کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو غوښتل د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په تورغر سیمه کې د امنیتي ځواکونو پسته د هوان مرمۍ په واسطه وولي، خو د هوان مرمۍ د کوچیانو پر یوې استوګنځۍ لګېدلې ده. د یو بل رپورټ له مخې د روزګان چارواکو ویلي د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د دې ولایت په مرکز ترینکور ښار په ختیځ کې اوس هم دوام لري، اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د روزګان ولي ویان دوست محمد نایاب په دې اړه ډیوي ته داسې وویل: ویان دوست محمد نایاب وایي د دې ولایت له مرکز ترینکوټ ښار څخه ټولو شپږو ولسوالیو ته غځېدلې لویې لارې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او د خلاصېدو لپاره یې عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو د دغې پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
امریکا د پریس ازادي د جمهوری حکمرانۍ یو ډیر اهم جز تصور کوي، خو د بدقسمتۍ نه د دنیا په ډیرو سیمو کې هغو خلکو پریس د خپلو انتقامي کارروایو هدف کړی دی څوک چې په جمهوری عملونو کې د پریس د ازادۍ نه ویرې اخیستي دي. د صحافیانو د تحفظ کمیټه په ګرد د دنیا کې د بندیوان پرتو صحافیانو د شمیری راغونډولو کلیزه رپورټ کې ویلي دي چې د کال 1999 نه راپدې خوا چې کمیټه د بندیوان صحافیانو په حق له د معلوماتو ساتلو کوم عمل شروع کړی دی، په دې ټوله موده کې سخ کال د هر وخت نه زیات صحافیان بندیوان پراته دي. د روان کال د دسمبر د لومبی تاریخ نه پس ټول کال کې 201 صحافیان په جیلونو کې پراته معلومه شوي دي. هر کله چې په کال 2015 کې د دوی شمیر 200 و. په ګرد د دنیا کې د بندیوانو ساتلی شوو صحافیانو د کل شمیر دریمه برخه صحافیان په ترکی کې بندیوان دي. ترکی په جولای کې د ناکامه فوزی بغاوت رستو د صحافیانو خلاف کارروایۍ تندې کړې دي. ترکی دا وخت د ملک د مخالفه سرگرمو په تورونو کې 100 صحافیان جیل ته اچولی دي. دین علاوه د سلو نه زیاتې خبری ادارې بند کړې شوي دي. د صحافیانو په جیلونو کې د ساتلو مسله عالمی ده او په دې ناوړه عمل کې چین، مصر، اریتریا او ایتوپیا شامل دي. د کال 2008 نه راپدې خوا ایران سخ کال په ړومبي ځل د صحافیانو د بندیوان ساتلو د بدترینو 5 ملکونو د قطار نه بهر دی، او هغه ځکه چې د کال 2009 د انتخابونو وروستو چې کوم صحافیان سزا کړی شوي وو هغوی خپلې سزاګانې تیرې کړي دي او اوس خوشی کړی شوي دي. خو بیا هم ایران کې نن هم د پریس مرای خپا ساتلی شوې ده او صحافیان جیلونو ته لیږلی شي. په دوی کې یو فلم ساز کیوان کریمی هم شامل دی چاته چې د سیاسي رشوت په موضوع د خپل جوړ کړي دستاویزي فلم په سر د 1 کال د قید او د 223 کوړو سزا اورولې شوې ده. عام طور سره هغه حکومتونه د پریس مرای خپکی کم چې د رائے خیال او د صفا ستره حکمرانۍ په حق لا صفا خبرونه اوریدل او لوستل نغواړي. امریکا با د صحافیانو د تحفظ د پاره او په آزاد معاشرو کې د دوی د کردار او د رښتیا خبرې د ملګرتیا په سر د دوی د حفاظت د پاره خپل خوله پرانست ساتي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.